په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا. میرمن اميري بیگا په خپل ایکس باندې یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیواله ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغه عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بنت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منعی کړی او دا پرېکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی، طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. ملګری ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو څېړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلې دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې وه چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندې کړې دي. د ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره یې د متحدو ایالتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوی بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته یو سل 25 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هره لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پای لوبه نن د بندي امیر خاماران او عامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پای لوبه د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د بندي امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مو لازادی رو اوریدل. ولاندې پراپورونو کې به واوري چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره به رسنۍ لا زیاتې سانسوري شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبان ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګو نه ګوري.
اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوت کیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب واوري. په یو راپور کې به دا هم واوري چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
شاهي چې دغه خسته دي د خلک سیاحت ته راځي، نور نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات دي ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده له لوري توشي کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډیره د بیان ازادي، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د دغه قانون په تطبیق کې بي ساري صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات به له صفي الله ستاني زیوارو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړی د آسیا د برخې مسؤولې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل درون گزار دی، چیرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپاله فعالان ځپلی دي.
طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشي کړی چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د دغه قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په دیارلسمه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خبرونه وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویره شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه او په کې یو مشر وي د هغه ملا هیبت الله په نوم. هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي او که تطبیق شي افغانستان یو به زندان جوړ شوی دی، خو بیا دغه زندان ډیر مخوف زندان به جوړ شي.
توحیدی زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو درې کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لوی بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبور دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي په غږیزو تصویري او چاپی رسنیو باندې خپل تګلاره 90% عملي کړي او د دوی پټو کې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 10,000 کسان نیول شوي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبرلان او رسنیز کارکونکي شامل دي. طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په خوایې د اکثرو خبرلانو تر نیول کېدو وروسته ویلي وو چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت ویلي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د وایان مرستیالي سبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اګست 28مه نوښته یو خبری غونډې ته وویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وایان جنرال پاتریک رایډر وویل کچیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. خاخري رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیځ مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري. خدای ته په خبره اوس معلومه شوه چې دا تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکای د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییز هیوادونو کوم ډیپلوماټان چې ښکیلو او د اوسنی حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاټ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوي وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسنی حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دی. هغه په دې اړه وایي
امریکایان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکایان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډل په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې دا او پاړه مو د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه پوښتل خو هغه دغه راپور تر خبرېدوز مونږ پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څنګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه ادا وی چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت ته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیولی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام ملګري ملتونه وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اګست 28مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز پاړه وکړي. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوجارک ویل
فکر کوم هغه د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړو. زموږ لپاره ځانګړو راپور ورکونکو موجودیت چې په بشپړه توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغه د بشري حقوقو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د خاغلی دوجارک په خبره راپور ورکون کې په زینو مواردو کې خپل د پوخخ وړ هیوادونو تلاس رسای نه لري. خدا د دې لامل نه کیږي چې راپور ور نه کړي. هغه د خبري ناست ته د غشان ویل وسته دی خو فرصت ته چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوال ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د سې شنبه پورز د اگست 3 د افغانستان لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولای او هغه ځکه چې په خبرې نو موړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو د پریکړې ته په کور د نن د بشري حقوقو فعالانو او زینو نړیوالو بنسټونو توند خبرګونو نو خودل او دا پریکړې وغندله. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څنګ مسؤل ایلن پیرسن په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې و. په ورته وخت کې په خپل ریچارډ بینټ د 4 شمې پورز د اگست 28 د یو بیان لمخې د طالبانو پریکړې ته په خبرګون کې ویلی چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د دغه ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنونکې نښه ده. هغه له طالبانو غوښتي چې دا پریکړه د بیرته واخلي او هغه ته د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي سو د هیواد ته لاسرسي ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو او نجونو د حقوقو برخې فعالان به وایي چې په افغانستان کې وضعیت له هغه هم خراب دی چې نړیوالې پاړه اندېښنه ښيي. په کابل کې وی فعال چې نه غوښتل نومې پر راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو او نجونو وضعیت له هغه هم خراب او بدتر دی چې نړیوال او خاص توګه ملګری ملتونه د هغه په اړه کې اشاره کوي. د مثال په توګه زده کړو تر نه لاسرسي او داسې لومړني او اساسي حقوقونه نور هم زموږ څخه اخیستل شوي دي او تازه دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت له خوا صادریږي ورستربل پر موږ محدودیتونه ډیر کړی دي او موږ ته ستونزې رامنځته کړي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقوقو یوې بلې فعالې راهلې تلاش ویل ازادي راډیو سره خبرو کې ویل تر هغه چې په طالبانو د نړیوال ټولنې لوري جدي فشار رانوړل شي ګمان نه کوي چې طالبان د بشري حقوقو پاړه د افغانانو نړیوال ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړیوال ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس یې نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کیفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانیزی پر راپور کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دواړخیزې اړیکې پیل شوي دا د هند صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې پر ورځ کیف ته ولاړ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکی سره په غونډه کې ویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنی نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سولې حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوی د خپل لید په اړه توضیحات ورنه کړل. مودی هم دا راز ویل هیواد چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختونې او کلاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه هم داسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و ځکه چې دوی نوي ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهمې ستنې په توګه کتل. زیلینسکی هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلې چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ غیږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلنسکی کیف ته د مودی د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودی سره د وژل شو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلنسکی ویلي له ښاغلي مودی سره یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال دیابې د سپوږمۍ پر پټکه.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنځشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. آی او ایم ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړي دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلنۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ټول ازمکه وړي، سیلاب ډیر زیات و. همغه شپه ټول ډیر ویریدلی و، ټول له کوره وتلی و. لوبیا مو کرلی وه، تقریبا یو 15 جریب ازمکه یې له موږ وړي، ټولو ته زیانونه رسیدلي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د اومې ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه یې کور زیانمن کړی، ازادي راډیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دی زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمه یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم لزان سره وړای چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده، او په دې سیمه کې هم تر شپږ کم سیلابونه تر سره شیلو، د سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، ماری او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د اگست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دغه شان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وايي حکومت دې په دې ولایت کې په شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهره ورځي. نور حاله په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تفریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې داسې مچ نرمه هوا او شنه بخملي په ځالري د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم د سیمه ډیره شهوا او وبلري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خیخ یو بیدی د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خوازا طبیعت خو بازار خو موږ هر وخت د بازار کې کابل ګرځ را ګرځي، هغه او دا خو ډیر فرق لري. بازار نو ګرمي او غد موټرو نو ته طبیعت دلته انسان لکه ژوندۍ کیږي. کله کله جمعه په جمعه روزي موږ خو دې خوال زره غلایم.
په دغه ولایت کې وازی د سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثر وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چشنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې لیدو خوشحاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمی الله چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
صحه چې دغه خسته دي دل خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دل د شپې تیرول لپاره صحه برابر سي او داسې منظر ایستا هو ته چې د چکر صحه دي دل ډېر سیلانیان راځي چې وزګور مونږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړي دل راغلي کې د شنو ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره د چکر لپاره د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي نو دا بس دوی لپاره ډېر زیات سیلانیان هم راجل کی او دوی ډېر خبر مختګم کی او ډېر خکار بمش.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو د غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوارونه مهله دا چې پارک راځي، پارک باید نظم مراد کړي او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ده، دا ډیر وخت په خوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. د دولت هم غوښتنه دا ده تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونی وړ ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نه سو ورتللی د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو سفرونه ډیر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دارو خانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلارې دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا. میرمن امیری بیگا په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغه عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بنت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منعی کړی او دا پریکړه ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. ملګر ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګر ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلی دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړ استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته $125 میلیون ارزښت لري. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو بنن د بندې امیر خاماران عوامو نهنګ غانو ټیمونو ترمنز ترسره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنګ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن ځوانم زمات خدمت کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدې چې ویلي یو شمیر کورنۍ ل خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانیدلې چې د کور له مسؤلیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمیر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې، ما تسلیمې کوي هیڅ وخت. تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا موکړي د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دې تاړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي،
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوري نظام وپرځېده نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخواه اخیستله، کاری کوو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې تر څو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې هغه د کورنۍ اړتیاوې پې پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بېسوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې او هلکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، بند دي. دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغه هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړي کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي،
په اول قدم کې زه هر ځوان در کولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړي، خو په سر بیره په دغه باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشن فکر خلک یې، ما تسلیمې کوي هیڅ وخت. تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس هسې نه پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي. کوم زحمت چې نارینه وایي اصله، او مثلا هغه به دکترا وکړلې، ماسترۍ بخیستلې، خو بالاخره به یو مثلا د دی یاد خوښې ور، یا کوم چې دقت بلارالله هغو دندې ته به دی ورکول کېدل، یعنې په هغو خپل بخش کې به یې وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بېکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک څه ویلي وي که نه ویلي، که زه وي که نه وي، ده په هغو ځایو باندې کې نولی دي چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوي دي، وایي چې د موږ عمل چې دی هېڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی. نو د هغو نه ښه ده چې یو تجارت یو بل څه ته مخه کوچي، یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو، پېړۍ پېړۍ به د دو زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی، چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنې نظام حاکم دی، د دغو ټولو یعنې هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی، بې سواد دی، چې په هغو وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای، او د اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وای، نو هېڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سوادار او هېچا به نشوای کولی چې په چا باندې زده کا، یا هېچا به نشوای کولی چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نشي کولی. په افغانستان ځکه کولی شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی، همدغه شی کې پاتې شوي دي، او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بېرته همدغه شی پاتې کېږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویالې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2021 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، له هغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په ځوړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړو زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پرې خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایه، د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته څه ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې وو، چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 500, 400, 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې هم دا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم. یعنی که زه درته هم داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلي او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون یې اوس پرېښی، او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي، زه حاضر یم چې ترسره یې کړم، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې او دا تقریبا له تېرو درېو کلونو راهیسې دغه ستونزې ډېرې سوي او خلک اړ دي چې تر څو پورې د لوړو زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې ته راسو، افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداده تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري، نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه، خپل لوڼې، خپل بچان به تعلیم لپاره څول، او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو، کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي؟ اوس هغه ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي، هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو، خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړې، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا هم، او دا یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوې هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی د دواړه کار وکړي. او یا که چیرې مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1,000 څخه نیولې تر 9,000 یا 11,000 افغانۍ پورې چې معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي، د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولی.
دا وضعیت کم دسې دوام وکړه، خپل ځوانانو ته، کورنۍ ته او د هیواد په کچه د څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي په توان خبرې راته وکي
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو ګوري افغانستان شل کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي نو زه فکر کوم چې تاسو خپلم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورن کړی یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هوادونه سمبالیږي د غوي سره دوی آشنا نسی زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه وای ډېرې خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول نو هم دغه ستونزې دي کچېری افغانستان دغه کلونو کې بیا هم د لانورم دوام کوي او ځوانان زده کړې ونه کړي نو شاید د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لانورم لوړ شي ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالۍ او د لپاره خو بيخي د زده کړو زمينه په دغه سره برخه کې نه برابرېږي نو هغه مجبور دي چې هم داسې په پاتېږي
کله چې یو ځوان له درس څخه لري پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړیږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له مغز څخه لري کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړي ته زړه ش نه کړي هغه نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري ما چې د څو کلونو زده کړه ونه کړله اوس می کار می کوي نو بس هم داسې بشویم چې زه یو دکانداري وکم یو دهقاني وکم یو موټرواني وکم او هم یو نور ځایونه کې خلکو سره شاخه کارونه وکم ځکه یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم خلک زړه نه شکه په دغه حالت کې کتا سي هر ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ په خبرې علي ونه کوي هر ورځ یو رپورت جوړ نه کوي زه فکر نه کوم چې تاسو به مثلا ګوسه د تاسو شوق لدې سره چې میاشت میاشت ورسته بیا خبرې علي پیل کړی ځکه چې تاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره مخته کېږي نو دا عموما د انسان په فطرت کې دا سي او خپل سوي د کله چې سړی له یو شي سره ډیر اړیکه ولري هغه سره پاتېږي نور شانت ډیر اړیکه نه زینو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې هغه په مخ
بله که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې د ځوان لوړ زده کړې څلور کاله یا ماستری سره وکړي شپږ کاله دومره بونیتی کورنۍ څه کولای شي په ځان سخته تیر کړي او ځوان ته د زده کړې زمينه برابر کړي پرې د لوړ زده کړې وکړي دلته به څه ولري تاسو ورته
ځوانان لپاره باید لوړ زده کړې زمينه برابر شي او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاس وکړ شي خو یو خبر دادا چې هغه سي کورونا چې مخممول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي خو هغه نه سي کولای ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه دادا چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي
نظام تم که په اخره کې څه مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره دي خلک کو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام پلاس کړی دا کار څومره په زیان تمامېږي
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام لکه څنګه چې اوسلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپل ځوانانو د روزلو لپاره کچيري د انجنیري په برخه کې د فائدامې په وزارت کې انجنیران کار ونه کړي د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي د مخابراتو په وزارت کې لته په مخابراتي ټکنالوژي د زده کړې باندې سمبال ځوانان کار ونه کړی او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغه کې خپل دغه سي هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وکړي نو موږ بل ګڼو سندو سره مخامخ یو کچیر د هوایي چلند په وزارت کې د یو هوایي چلند د هوایي په هنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګورو شای موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډیر پونسو نو بیا هغه تیاری چې له افغانستان د پزا څخه تیریږي موږ دغه ټیکس راټول نکړو نو مهمه خبره ده چې د افغانستان اوسنۍ حاکم نظام دغه سي کسان چې هغه په لوړ زده کړو باندې په دې برخ کې تر سره کړی وي هغه د پاره زمينه برابر کړی تر څو هغه وګمرل سي او هم په دغه سي بیلابیل برخو کې چې وسورت اړتیاسته دوی د ماستری او ډاکټرا تر کچې پورې په افغانستان د نن او هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پرې الته وروزي دا به تر ټولو پورې یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هره اداره کې یو دینی عالم ملته ناست دی. هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي ښایي هغه یې ونسي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل شي، دا به ښه کار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نش پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغه خبرې ته ولاړ دي او غوښتن د دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي، چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری د خپل کورنۍ مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناست دي. تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې شي، ټول خلک ورسره په یووالي کیوسی، هر څوک دا وایي چې د ما خپل دولت دی، باید ځوانان ته چانس ورکول شي. ځوانان په خپل ادارو کې بوګماري وخت ورکی، معاش ورته ورکی. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټ کی.
او کله چې ونسی بیا بچه بعد پایله ولري،
بعد پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ شي، ترکیه ته ولاړ شي، اروپا ته ولاړ شي. چې موږ تاسو وینو بي سواده دي، اکثریت ما سواده نه دي، بي سواده دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هیواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما ته راوخو مه تېرېږه، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ شم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هیواد قانون بې عزتي کوم. نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تیر ځل څو ځوانان اعدام کړه په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت یې افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه سره کېږي، د دوی خپله ناپوهي دیتہ چې د حل لار تاسو مثلا پیشنهاد کوي څو کې دوی
بیرته خبره تعلیم ترزی د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د شې شودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول حادثه کولای سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دند پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ما ته ضرورت لري، ما ته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ما ته دنده نه پیدا کېږي، د هیواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایراني تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غونې جامع غونې، د دوی غونې ورشته جوړي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغه پر ځان باندې منلې دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه څلوېښت کاله کېږي د دې خو څخه اوس دوستانو قربان بی. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، د خوارۍ لپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هیواد غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړي، بیا وروسته یې چې رایلګي راوایستي خپل هیواد. درې کاله وخت یې بېځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکی ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یوازې هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه جوړ شي، موږ به ویل چې ځکر ولي غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې
د پیسو د فار کیش نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کیچ مرته دا وه مرته دی مرته پرتلین کی دند نه رسیږي موږ نه سو کولای چې پیسې وګټو نو ښه خبره بدای چې شخصي تجارت وکم چې پرتلین کی جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسولیتونه سم توګه ادا کړم.
اکثر ځوانان نه لار ورکړه کدی وای درس وایو نو بیا کار پاتې کیږي که کار وکړو درس پاتې کیږي اوس کورنۍ څه وکړه خپل ځوانانو د څه رقم راهنمایي وکړي چې ترزو دوی په خپل ځوان کې له داسې ستونزو سره مخ نسي چې هغه بیا حل کولی نسي.
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کړي او د هغه حالت سره ځان نسم برابرولی دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم. زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي. زه نن درس ډیره ترجیح ورکوم سبا حالت را باندې راځي ډیر ترجیح نور کوم تجارت کوم سبا بیرته درس ته ډیر ترجیح ورکوم. حرکت ډیر مهم دی د انسان د فار مبارزه ډیره مهمه ده همت ډیر مهم دی که یو ځوان همت او مبارزه ولري په دې کې نه چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولای شي.
ځینې ځوانان بیا خپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وي لغه نه کار اخلي زر بیا وسلی سي زر یو پری کړکوي په دې اکلر ته وغږیږه.
ولی ځوان باید داسې بې همت اوسي. ځوان خو معنی دا ده چې باید با همت وي باید با انرژي کاریګری ځیرک دې ته ځوان موږ ویلی شو. د ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي. ولی هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي ځکه هغوی ښه انرژي لري د کار کولو ځواک لري همت لري مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کزې برکت کوم در باندې حرکت با انرژي با همت او پر شکار باندې فوکس ترجیح ورکوي.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی یو څه خپل کورنۍ ته وکړي ځکه اوس یې وخت د اوس ځوان دی.
بالکل زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړې لرم. دوه کلن دوه کلن ځوانم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وړونه ټول خویندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکوي چې تم دې کوم او کولای سم او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری په تفریح تیری په منظرو تیری د هغوی څخه به هیواد څخه تم ولري چې خپل کورنۍ سم تم نه سوچ درلودلی د خپل کورنۍ مسولیتونه په سم توګه نه اجرا کړي هغوی څخه به هیواد څخه تم ولري. هغوی به څه ډول کولای شي چې یو موسسه ته یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې تاسو ته کار کولای سم. خود به بیکاری خود به همتي خود به هیواد ته اوړي وال ته بمدري مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشې نور ته هم خوشک زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې خالق تعالی او فیجنې رسول الله او فیجنې او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
bale ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیره مننه خوشاله اوسئ.
دران دوستان دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
شپاران دی دا شو مزړګیان نن راغلی می شونه قراری گیدی نادان دی زار شما زرگیان را غلی می جانان دی گور مشر می گو ما بدلی نشم باران دی زار شما زرگیان